السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د خبرونه ته مو زنه جی صاحب هر کله کوم. د خبرونه تر ډیره موسیقي ته ځنګړې شوې، خو په لنډ خبري برخه کې درته ریپورتونه هم لرو. د تخنیک برخه رامین کاکړ پر مخ بیل. د خبرونه تر نورو مطالبه مخ کې خبرونه لرو چې ل ډي وی نادر څخه ورو. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ویاندویانو پرون د مای په دوامه په بیساري ډول پر ټوټر بحث کړی دی. د فینړیوال سازمان یا منیسټری انټرنیشنل پرون د مای په دوامه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د طالبانو ویاندویانو پرون د مای په دوهمه په بیساري ډول پر ټوټر په بحث کې سره نښتي وو. دواړو د لفظي شخړې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه چې په ټپه ولاړې دي کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لیګټ پر ټوټر په یو پیغام کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د سولې بهیر پر مخ ولاړ شي، خو که چیرې وسلوال طالبان حملو ته دوام ورکړي په متقابل عمل به لاس پورې کوي. سونی لیګټ پر ټوټر ولیکل، حمله د حملو سبب کیږي او زغم د زغم، که چیرې تشدد کم نشي هو ځواب یې ورکول کیږي. په دې ټویټ کې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ټک شوی و. د ټویټ په ځواب کې مجاهد لیکلي چې د جوړجاړي لاره د دوهې د موافقې په پلي کېدو کې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د سولې موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانانو خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو لا یې څرک نشته. د فینړیوال سازمان پرون د مای په دوهمه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې سردار عارف وزیر د قتل په اړه څېړنې وکړي. سردار عارف وزیر په پاکستان کې د پښتون ژغورنی غورزنګ لوتلو غړو. هغه له ناسرګندو کسانو د جمعې په ورځ په خیبر پښتونخوا کې وویشت او پرون سهار یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د فینړیوال سازمان ویلي چې د پاکستان حکومت د سردار عارف وزیر د قتل په اړه خپلواکي او اغیزمنې څېړنې وکړي. د نړیوالې ادارې چې د بشري حقونو ملاتړ کوي ویلي چې هغه وګړي چې پر سردار عارف وزیر یې ډزې کړې باید وپیژندل او محاکمه شي. د سردار عارف د قتل مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د سردار عارف وزیر مړی به نن یکشنبه په ډیره اسماعیل خان کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر غړو په بدرګه پرون له اسلام آباد ته ډیره اسماعیل ته ولېږدول شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون ماخوستن په ډیره اسماعیل خان کې د خلکو یوې غونډې ته وویل
دا ظالم دا جابر دا زمون پر مرگونو بانده کافر خوبا کنسی مسافر نشی جوڑ کنسی دا دفاق سنسلی کی جگلیشی کنسی مسافر کنسی دا دیر اتراعی ورکلی دا غرونا دا وطنونا دا زمون دا مختنو دی.
د منظور پښتین دا بیان پرون پر ټولنیزو رسنیو خپور شو. په ډیر اسماعیل کې لدې مراسمو په خپرو شویو ویډیوګانو کې منظور پښتون ترڅنګ د پاکستان د پارلمان دواړه غړي محسن داوړ او علي وزیر هم لیدل کیږي. سردار عارف وزیر د پاکستان د مرکزی پارلمان د غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو عمده مشر علي وزیر د کاکا زوی دی. ویل کیږي چې سردار عارف وزیر د دې کورنۍ 13 ځوان دی چې په دې داسې هدفي حملو کې وژل کیږي. د پاکستان حکومتي ادارو تر پرون ماخوستنه په دې اړه کوم بیان نه و خپور کړی. د شمالي کوریا دولتي رسنیو خبر ورکړی چې کیم جونګ اون په عام محضر کې راڅرګند شوی دی. کیم جونګ اون تقریبا 6 ورځې نه و راڅرګند شوی او له دې کبله د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه بېلابېلې اوازې خپرې شوې وې. د شمالي کوریا دولتي خبري اجانس پرون د مای په دوام وویل چې کیم جونګ اون پلازمینه پیونګ یانګ ته نږدې د کیمیایي کود د تولید د یوې فابریکې د پرانست په مراسمو کې ګډون کړی دی. لدې مراسمو په خبرو شویو عکسونو کې کیم جونګ اون له خپلو مرستیالانو سره د خبرو په حال کې او خوشاله معلومیږي. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا عکسونه د رودونګ سیمونګ ورځپاڼې خپره کړي چې خپلواکو سرچینو یې حقیقت نه دی تایید کړی. شمالي کوریا د کرونا وبا د مخنیوي لپاره خپلې ټولې پولې تړلي، شدید بندیزونه یې لګولي او د اپریل په دیرشمه یې اعلان وکړ چې د کرونا وایروس هیڅ مثبته پیښه یې نه ده ثبت کړې. خو څارونکي د شمالي کوریا پر دې ادعا شک لري. د قزاقستان د مخکنی ولسمشر لور دریغا نظربایو د سنا مجلس ریاست لری شوه. هغې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې پر دې چوکۍ کار کاوه، خو د قزاقستان ولسمشر قاسم جومور توقایف پرون هغه له کاره لرې کړه. دریغا نظربایو په 2018 میلادي کال کې د خپل پلار نور سلطان نظربایو په مرسته د قزاقستان پارلمان ته ورننوته، او داسې ګڼل کېده چې د خپل پلار وروسته به د قزاقستان ولسمشر شي. نور سلطان نظربایوف تقریبا درې لسیزې په قزاقستان کې ولسمشر و. هغه 79 کلن دی، خو لا هم د قزاقستان په سیاسي چاپیریال کې له مهمو څیرو ګڼل کېږي. نور سلطان نظربایوف د 2019 میلادي کال د مارچ په میاشت کې له دندې لرې شو. دا هم وروستی خبر. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې یو متقاعد جنرال کیت دایتن په اوکراین کې د خپل هیواد د سفارت لپاره کاندید کړي. امریکا له یو کال راهیسې په اوکراین کې سفیر نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ د دایتن د کاندیدی خبر اعلان وکړ، خو په اوکراین کې د سفیر په توګه د هغه ګمارنه د امریکا د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. کیت دایتن اوس مهال په اوکراین کې د امریکا د پوځي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کوي، او په جرمني کې د جورج سی مارشال په نوم د یو مرکز مشر هم دی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د دایتن د کاندیدۍ هرکلی کړی دی. هغه پرون د می په 2 پر ټویټر ولیکل چې له دایتن سره یې د پوځي اصلاحاتو لپاره د سلاکار په توګه خبرې کړې دي.
بیا هم خبرونې ته ښه راغلئ. د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه د افغانانو د اقتصادي حالت د کمزورتیا په اړه خبرداری ورکړی، د بندیزونو موده وغځوله. نور جزئیات د فرشتې جرالزی په ریپورټ کې.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د قرنطین موده د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه تمدید شي. درک په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په افغانستان کې د کرونا له وبا سره د مبارزې د ارزونې لپاره فوق العاده غونډه رابللې وه. دا غونډه د ویډیو له لارې شوې او د کابینې ټولو غړو او والیانو ګډون پکې درلود. په غونډه کې همداراز پریکړه شوې چې د کابل او ولایتونو ترمنځ مسافروونکي پروازونه هم بند شي. درک په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې کورني مسافروونکي پروازونه به تر کومه بند وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې په ټول هیواد کې 109 تنه تازه په کرونا ویروس اخته شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته وګړو شمېر له 2500 اوښتی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار په کابل کې رسنیو ته ویلي چې یوازې په کابل ښار کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته وګړو شمېر 609 تنو ته لوړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په حکومت کې بې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته پرون ویلي چې په کابل کې د 500 کسانو طبي معاینې چې د یو راپور لپاره شوې وه څرګنده کړي چې تر نیمایي زیات وګړي په کووید-19 ناروغۍ اخته وو. د سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم له څرګندولو ډډه کړې ده. سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا معلومات پرون د کابینې په غونډه کې شریک کړي دي. د سرچینې په وینا د عامې روغتیا وزیر خبرداری ورکړی چې دوی ته په تصادفي ډول څرګنده شوه چې ډیر خلک په کابل کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا مطالعه او نوي معلومات د کابل ښاریانو ته یو جدي خبرداری دی تر څو د کرونا ویروس جدي وګڼي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر تر دې وړاندې له یو شمېر غربي رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي 1 میلیون افغانان په افغانستان کې په دې ویروس اخته شي او تر 1 لک پورې انسانان ښایي له دې کبله مړه شي. د عامې روغتیا وزارت ویاند پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر خلکو غږ کړی چې د روغتیا وزارت خبرداری جدي وګڼي، کنه تر 80% زیات وګړي به کرونا ویروس ونیسي. په افغانستان کې د کرونا وبا په داسې وخت کې راغلی چې خلک تر سخت اقتصادي فشار لاندې دي. له کوچنیانو سره د مرستې نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په یوه وروستي راپور کې ویلي چې د کرونا وبا تر خپرېدو مخکې لا په افغانستان کې 5 میلیونه ماشومانو بشري مرستو ته جدي اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې 2 میلیونه کوچنیان چې تر 5 کلونو کم عمر لري په افغانستان کې په سخته لوږه کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږیست. یو شمیر کابل ښاریان شکایت کوي وایي د روژې په مبارکه میاشت کې قرنطین، بېوزلۍ او بېکارۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
په کابل ښار کې قرنطین، بېوزلۍ، بېکاری او د خوراکي موادو د بیې لوړوالی بلاخر یو شمېر روژه په خوله ښځې، نارینه، سپینګیري او ځوانان اړ کړل چې سړکونو ته راووځي. دوی چې د شنبې په ورځ د کابل ښار په چاره قمبر کې واټونو ته راوتلي وو ویل یې غواړي د خپلې بېوسۍ او ستونزو غږ حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ورسوي چې په روانو سختو شرایطو کې ورسره مرستې وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي نسیمه او فضل حق عادل
دوه میاشتې کېږي قرنطین یو، میړه مې لاسګادي ګرځولو، مخکې به یې سل یو نیم سل افغانۍ ګټلې، اوس کار نشته، کور مو هم کرایي دی، مجبور شو راووزو چې دولت راسره مرسته وکړي.
د عامه روغتیا وزارت او حکومت ژمنه کړې وه چې مرسته به وکړي، لیکن تر اوسه یې نه ده کړې. د دې لپاره خلک راووتل چې حکومت او بهرنیان ورسره مرسته وکړي. لاس لاس وچې ډوډۍ خلکو ته ورکوي، خو هغه هم نه رسیږي، مجبور شو چې راووزو.
د ټولنیز ژوند پراختیا د مؤسسې رئیس رمضان غوري چې د خلکو دغه ټولېدلې تنظیم کړي وایي که په دغه روژه او د قرنطین په روان وضعیت کې د خلکو لاسنیوی ونه شي یوه لویه غمیزه به رامنځته شي.
افغانان د قرنطین له وجې په کورو باندې ناست دي، ډوډۍ نه لري، نشي کولای چې دوی مزید نور په قرنطین کې پاتې شي. موږ خاص دي مرستې حکومتونه وشي او چې ولې کې په افغانستان کې به مړي ډېر شي، په افغانستان کې به مرض ډېر شي، په افغانستان کې به لا قانون ورځ ډېره شي.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې ګرزبندیز لګېدلې ده. د ګرزبندیز له امله د خلکو ورځیني کارونه په ټپه درېدلي او دې وضعیت خلک او په تېره هغو چې ورځ مزدوري به یې کوله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. افغان چارواکي وایي د خلکو د روغتیایي او اقتصادي ستونزو د کمولو لپاره له 3 وزارتونو یوه کمیټه جوړه شوې چې بېوزلو خلکو ته د مرستو رسولو د پلان په جوړولو بوخته ده. د مالیې وزارت چې د دغې کمیټې غړی دی خلکو ته ډاډ ورکوي چې پر کابل سربیره به د هیواد ولایتونو ته هم مرستې ورسیږي. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی آزادي راډیو ته وویل
د بودیجوي امکاناتو لپاره طریق هیوادوالو ته بېخي بالکل ډاډه اطمینان ورکولی شو چې هېڅ مشکل دم حاضر الحمدلله ورسره مخامخ نه یو، کو نړیوال همکارانو هم راسره مرسته کړې ده او انشاءالله دغه کومکونه به ورسیږي. ټولې مرستې بهرنۍ دي که داخلي دي، دا به د ټول منظم همغږۍ ترمنځ مصرفېږي.
روان وضعیت ته په کتو تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ویډیویي پیغام له لارې سپارښتنه وکړه چې د کابل ښار په ټولو ناحیو کې د مستحقو کورنیو ته د نانوایانو له لارې پخه ډوډۍ ورکړل شي. که څه هم دا لړۍ روانه ده، خو ډېری خلک وایي چې په دغه پروګرام کې مستحق کورنۍ په پام کې نه دي نیول شوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
دا چې کابل چاپ ورسپانو د افغانستان په اړه څه لیکلي، رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
هیوا دولتی ورسپانې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ توافق غیر قانوني او په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي امریکا او طالبانو د دوحې په دفتر کې ګډ د سوق او اداري نظامي مرکز فعال کړی چې له هغه ځایه د القاعدې پر ضد عملیات رهبري کیږي. هیواد لیکي امریکا همداشان د هغو بریدونو شمیر هم پټ ساتي چې طالبانو له لوري په افغان حکومت ترسره کیږي. د هیواد په سرمقاله کې راغلي امریکا او ناټو له افغانستان سره ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه لري چې له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه پر مخ یوسي. د هیواد سرمقاله په پای کې راغلي طالبان چې له القاعده سره اوس هم اړیکې لري له دوی سره د امریکا همکاري غیر قانوني او له افغان حکومت سره د شویو تړونونو پر خلاف ده. د ویستا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی یو بله منځزي یا فساد یا حکومت. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د افغانستان مشرانو جرګې د ولسمشر سلاحکار